لن خبرونه. په افغانستان کې د یونمار د بشري حقوقو څنګه د دغه هیواد د بشري وضعیت په اړه په تازه راپور کې په بیلا بیلو برخو کې د بشري سرغړونو یادونه کړې ده. په دغه راپور کې چنن خبر شوی د روان 2023 میلادي کال په جولای، اگست او سپتمبر میاشتو کې بشري سرغړونې مستند شوی او د طالبانو له حکومت غوښتل شوی چې دا حقونه خوندي کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو یو استازي د دغه هیواد د ستونزو حل د نجونو پر تعلیم د لګول شویو محدودیتونو لري کول او د افغانستان خاوري د نورو پر ضد نه استفادې ډاډ رامنځته کول بللې دي. د پاکستان په راولپنډي ښار کې وی محکمې په خوانی صدر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو په خوانی وزیر شاه محمود قریشي د پټو اسنادو په افشا کېدو تورن کړل. او د افغانستان او پاکستان د کرکټ د ټیمونو مسابقه په نړیوال جام کې روانه ده. په دې مسابقه کې چې د هند په چنای لوبغالي کې دوام لري، تر دې دمه د پاکستان ټیم په 8 اوورونو او درو توپونو 203 اویا منډې کړې، درې لوبغاړي سوځېدلې دي. د پاکستان درې لوبغاړي او بخشي د پاکستان 15 لوبغاړي سوځېدلې. د پاکستان په 15 لوبغاړو کې 2 نور احمد سوځولې دي.
پینځوش دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
ته جګړې کمزات حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
ترڅو چې احمد تکل سټوډیو ته راځي او د ازادي رادیو نیوز باس درته وړاندې کوي. د کرکټ مینوالو ته یو ځل بیا وایم چې د افغانستان او پاکستان مسابقه روانه ده. تر دې دمه پاکستان په 8 اوورونو او 4 توپونو 215 اویا منډې کړې، 15 لوبغاړي سوځېدلې دي. د افغانستان له لوري تر ټولو ډېر لوبغاړي، یعنی په دې 15 کې 3 لوبغاړي نور احمد سوځولې دي چې یوازې په دې مسابقه کې په لوبه کې شامل کړی شوی دی. احمد تکل ته ورزو چې بحث وړاندې کړي.
سلامونه قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربم. په داسې حال کې چې له پاکستانه د غیر قانوني افغان کډوالو د استلو مهلت په چټکۍ سره رانږدې کیږي، د پاکستان د حکومت په پریکړه کې د انعطاف هیڅ راز نښې نښانې نه ښکاري. د پاکستان موقت حکومت شاوخوا 1,00,000 افغانانو ته چې په دې هیواد کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري، د روانې میلادي میاشتې تر لومړی نیټې پورې مهلت ورکړی چې له دې هیواد ووزي، کنه په جبري ډول به وېستل شي. له دې مخکې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنري او د امریکا په ګډون ځینو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د پاکستان له حکومت غوښتي چې د افغانانو د جبري استلو پلان لغوه کړي. خو د دې هیواد د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکټي تیرونی په ټینګار سره وویل چې حکومت په دې برخه کې هیڅ ډول جوړ جړای نکوي. په تیرو څلورو لسیزو کې په بیلابیلو پړاوونو کې میلیونونه افغانان پاکستان ته کډه شوي دي او د دې هیواد حکومت څو ځلې د افغان کډوالو د استلو لپاره پلانونه جوړ کړي، خو هیڅ کله دا مسله تر دې حده نه و جدي شوې. په عین حال کې افغانانو په تیرو څه باندې 40 کلونو کې په پاکستان کې د میلیونونه ډالرو په ارزښت کاروبارونه جوړ کړي او دا ځل دا پنګونې هم لګواخ سره مخامخ دي. د پاکستانی چارواکو ویناوي څومره جديدي. آیا دا ځل به پاکستان د افغان کډوالو د استلو پلان عملی کړي او کبه د امریکا او ملګرو ملتونو غوښتنو ته مثبت ځواب ووي؟ هغه افغانان چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته پاکستان ته تللي، کبیر ته خپل هیواد ته ستانه شي، ژوند به یې خوندي وي؟ د دې او نورو پښتنو په اړه په دې 15 دقیقې پروګرام کې د چارو له شنونکو سره بحث کوو. د خبرونې میلمانه دي د افغانستان د نړیوالو متخصصانو د ټولنې د مشرتابه غړی عنایت الله همام او د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور انصاري. د خبرونې تخنیکی چارې طاهر روحان سمبالوي. قدرمن اوریدونکو، تاسو ته او خاغلو میلمنو ته خرغلاست وایم. لومړی همام صاحب، له تاسو سره خبرې پیلو. ستاسو په نظر دا ځل مسله څومره جدیده؟ له پاکستان د افغان کډوالو د استلو مسله
د لومبه تاسو اوریدون کې تاسو ګران همکار مل متا او تاسو تخنیکی همکارون ته ټول سلامونه او ارز کوم. بل دا چې تاسو په سوال په باره کې تاسو وایم چې دا ځل دې لپاره زما په خیال زما په فکر جدیده دا د دغه زکه چې یو خو خپل پاکستان کې ډیر ستونزې ډیر زیات شوې دي، انفلاسیون ډیر زیات شوې دي او خلکو بیروزګاری او د پاکستان اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی، او بل دا چې هغه مخکنی امتیازونه او مخکنی لکه مثبت او ګټور پوینټونه چې مخکې د کډوالو په ساتلو کې پاکستان سره اوس نشته، یو خو هغه مهاجرین چې خصوصا در شپک سوه شپک لکه او شپېته زره کسان چې په دې تېرې حوادث کې پاکستان ته پناهنده شوي دي او کډوال دي، هغوی لکه اکثره پاکستان په دې یو گزار په دغه مملکت کې ګوري، ځکه چې هغوی مقصد پاکستان اصلا نه ده، هغوی غواړي چې اروپایي یا نور ملکونو ته ځان ورسوي.
دا خو یوه برخه همام صاحب، دا خو یوه برخه د دې کډوالو دي، ولې دا ولس لکه افغانان هلته دی را دي اوس مهال؟
به شک هم داسې ده چې یو برخه خو په دې دغه کې راځي او نور برخه چې دي هغه کسان دي چې پاسپورت سره تللي دي او خپل دا ویزه دوباره تمدید کړي نشو کولای، هم دې پر هغوی پاتې دي. خو مقصد دا دی چې دا تر هغه وخته پورې چې د پاکستانی مقاماتو او پاکستانی لکه استازي هغوی یو په یو نور مثبت پیشنهاد او غټور چې دوی ته د ملي او منفعت ورسیږي دغه نشي د ملل متحد یا د نورو ملکونو چې تنګار کوي چې دا مهاجر دلته پاتې شي، نو ضروري به دا مهاجر به وشلي. او دا شرایط دا دی چې لکه په دغه شرایطو باندې موږ او تاسو دا یو قناعت دا باید پیدا شي چې موږ خپله ملي مشکلات ته کوشش وکړو چې ملي
لارې جلا خبره ده. همام صاحب، سوال اصلي دا دی چې فکر کوي چې دغه ځل به د پاکستان حکومت د افغان کډوال له هېواده وباسي؟
نخی نخانی خواهم دا وای پاکستان اول خو مکلف نده کانونسیونو نمزا کرده ده مهاجرینو که یا پنزوسه می که یا شپیته می اگو کانونسیونو نو پروتوکول نمزا کرده نده، او بل دا چه دوی اعلامیه خو بیزای نده، خواهم خواهد دوی تا دا قناعت را پیدا شوه ده چه دا تر کم وقت پوری مون دا مهاجر وسط تو مهاجر ورس پا ورس زیادی گی، او بل دا چه دا اقتصادی مشکلات سیاسی مشکلات په افغانستان کې خو ختمي کی نه، نو تر کومه وخت پورې موږ هغه مخکنی سیاست په چوکات کې محبوس پاتې شو، دې د پاره کوم کوشش کوي چې لکه اوس زغ اوساتې مهرباني سه.
مننه همام صاحب. انصاری صاحب، د لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، ملګرو ملتونو او یو شمیر هیوادونو د امریکا په ګډون له پاکستان نه غوښتي دي چې د افغان کډوالو د وتلو پلان وزندوي. فکر کوي چې د امریکا د پاکستان حکومت چې په خوا تر دې د ملګرو ملتونو په غوښتنه او د امریکا په غوښتنه دا ډول پلانونه فسخ کړي دي، لغوه کړي دي، دا ځل به د هغو په خوله ونه کړي؟
بله، خاغله تکل تاسو خاغله تمام همکاران او معززو اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله. موږ او تاسو چې د پاکستان زیګزاګ سیاستونو او د هغه د حکومتونو اړوند بدلون ته وګورو، اکثر د پاوز او استخباراتو تر کنټرول او انحصار لاندې دي. هر ساز چې دا غوی پاوز او استخبارات ورته غوی همدا چې اترونه سیاسيون کوي. دا افغان ماجرینو په اړه چې کومې ناندري دوی پیل کړي، خصوصا د اوسنی
معقد صدر اعظم کاکل په مشرۍ حکومتي موږ باید دا هیره نه کړو چې په خپل د پاکستان ډیرو سیاستوالو دا خبره راپورته کړه چې د خپل په لاندر کې 15 کال د افغانستان په تذکره او پاسپورت اوسېدل او د افغانستان په تذکره او پاسپورت کې هلته فنا غوښتې وه او د مهاجرت ژوند پرې تیر شوی. نو زه نه پوهېږم چې د بالته څومره زجر او تکلیفونه لیدلي وي، په لارو کې څومره زحمتونه ګاللي وي، دی باید په دې پوه وي. دا چې دا اوس په ډېر لنډ تنګ وخت کې په بېچاره بې ګناه او بې دفاع افغانانو دغسې سور اور بل کړی. موږ ویډیوګانې وینو چې په اسلام آباد کې، په پېښور او د پښتونخوا په سیمو کې، د بلوچستان او کراچۍ کې کوم جنایتکارانه عمل د پاکستاني پولیسو لخوا د افغانانو په وړاندې ترسره کیږي. ماشومان په زندانونو کې اچول کیږي، شکنجه کیږي، وهل کیږي، ټکول کیږي، میندې خویندې زندانی کیږي، دغه راز سپینګیری او بوډاګان چې د هغوی له سپینو ګیرو نه حتی خدای پاک حیا کوي، مګر دا بې حیا پولیس دا هغوی
بله انصاری صاحب فکر کوي، یعنی ستاسو مطلب دا دی چې د پاکستان حکومت به د نړیوالو غوښتنو ته غوږونه نیسي دا ځل همدا؟
موږ فکر کوو چې دغه ټول حالات او کارونه چې دوی پیل کړي دغه ولګي او تندې نتیجه ده چې پر دوی راغلي. البته د الهي افات دي، د دوی د جنایات لوجی او د خدای قهر دی ور باندې چې یو له یو فاصله بونه راغله، پر یو پر دریمه برخه زمکه او کاروندې او بو وی وړي، دغه سي نور تاجرات پر راغله، نړیوال بانک او د IMF لخوا ستونزو سره مخ شو، د اوسي د پی ای شرکت له سقوط سره مخ شو. موږ فکر کوو چې دا ناندري هم د تیرو په تیر، بلکې له تیرو لا توند دي، تر څو نړۍ الله ډیرې پیسې ترلاسه کړي د مهاجرینو په نوم، د هغوی د کمپونو په نوم، دوی د افغانستان د اوږدې کتابیل پیړۍ راهیسي.
سوال همدا دی انصاری صاحب، سوال همدا دی چې د پاکستان حکومت تاسو فکر کوئ چې بیا یې غواړي چې د نړیوالې ټولنې نه د افغان کډوالو د ساتنې په نوم یا هغو ته د ځای ورکولو په نوم پیسې واخلي، او که فکر کوي چې دا پلان قطعي دی چې دا ځل به افغانان باسي؟
فکر کوم چې بیخي هم داسې ده. پخوا هم کوم کمپونو کې چې افغان مهاجرین اوسېدل د تیر هجرت د وخت نه، د شوروي اتحاد یرغل او د کمونیستي کودتانه وروسته چې کوم افغانان مهاجر شوي وو، د هغې کمپونو دوی کرایه اخیسته، اجاره اخیسته، د راشن او یا د کومکي موادو په نوم افغانانو ته چې کومې مرستې راتلې، د هغې لویه سلنه د پاکستان حکومت ترلاسه کوله. او موږ او تاسو ولیدل چې د همغې مرستو په نتیجه کې دوی په اتومي طاقت بدل شو، خپل پوځ یې تقویه کړل، خپل استخبارات یې تقویه کړل، خپل حکومت او سرکونه او ترقیاتي سکیمونه یې تقویه کړل. دا اوس چې له نورو ستونزو سره مخ شوي، موږ فکر کوو چې اوس هم دغه ناندري د همدې لپاره پیل شوي چې د ملګرو ملتونو له ادراسه او د نورو نړیوالو مرستندویو ادارو او د خیریه ادارو نه، او هم د افغانستان له حکومته دوی بادګیري وکړي په دې نوم چې مهاجرینو واسي. خو په لویه کې هغه څه چې د تشویش وړ دي، دوی هغه افغانان چې هلته میلیونونه یا میلیاردونه پانګې لري، لوی تجارتونه
په پانګو باندې خبرې کوي، وروسته
هیڅکله هم نه وایي چې دوی اوباسي، مګر هغه فقیر او غریب خلک چې یا په خیمو کې اوسېږي یا په خټو په کورونو کې، هغه ورته ورانوي، یا هم په دې وروستیو کې چې کوم افغانان هلته تللي دي، یا امنیتي ستونزو او مشکلاتو یا له حکومت او اوسني حکومت له ویرې هغوی پسې راخیستې ده بیرته له پاکستان را وسړي.
مننه. د کاروبارونو، د میلیونونو تجارتونو، سوداګریو مسلې ته وړاندې وروسته هم ورځو. اوس همام صاحب، د پاکستان یو بل استدلال دا هم و په دا دومره وخت کې چې وایي افغانان په ناامنیو کې لاس لري، دا خبره څومره جدي ده؟
تاسو ته ارزو کوم چې په دې پاکستانیانو ادا کوي چې په څلورویشت کسان چې په دې ځان چاودنې کې برخه درلودلې څوارلس کسان یې افغانانو. نو دا خو تایچه و نه ده، ځکه چې مونږ خپله داسې یو مستقله اداره او حقوقي یا مملکتي کشوري دغه داسې اداره نه لرو چې هغه باندې تحقیقات وکړي او هغه نتیجه تایید یا رد کړي. خو دا دی چې اکثر دا ناامني او لکه بیامنیتي چې په هر ښار په پاکستان په هر ښار کې کېږي دا په افغانانو باندې تور لګول کېږي او داسې نتایج شوی داسې راپورونه شته چې افغانان پکې کې برخه درلودلې. او دا د یو مملکت د حقوقي او دغه د صلاحیت ساحه چې ده هغوی خپله سیاست د خپله منافع دپاره خامخا دا یو کوم تعجب خبره نه ده. نو امنیتي ستونزې شته، امنیتي ستونزې دې دپاره چې هغه کسان چې د پاکستانو په ضد کار کوي یا د افغانانو په نامه کوي، لکه چې څه کسان د افغانانو په نامه په اروپا پاکستانیان دي خو په اروپا په افغانستان په ترنوم د اتباعو ترنوم لاندې استاندونه جوړوي او هلته ځي. نو امنیتي ستونزې شته او یو اقتصادي ستونزې شته. داسې نه ده چې افغانان یوازې پاکستان باسلي، اوس 80,000 کسان د اروپا پیشبینی کیږي چې 80,000 کسان اروپایان را دې مرز کی. همداسې ترکیې هلته تقریبا درې نیم لکه د افغانانو مهاجرین هلته نشمشتي مشتوالی لري، خو هغوی باندې هم دا فشار ده چې تاسو خپل ملک یا بل ځای کې لاړ شئ، ښه استقبال ورنه نه کوي، څه کسان یې په زندانونو کې کوي دي.
یعنی فکر کوئ چې بلې غږ درځي تاسو ته؟ همام صاحب
بالکل
افغانان څومره د پاکستان په نامنه یو کې داخل دي، د پاکستان حکومت څو څوره تور لګولای چې پاکستانی طالبان په افغانستان کې دي، مرکزونه په افغانستان کې دي، او هغه ناامنه هغه د تروریستي حمله چې په پاکستان کې کیږي، پاکستانی چارواکي وایي چې په دې کې افغانان رول لري. دغه ادعاوی څومره جدي دي یا څومره د تایید وړ دي؟
ما تاسو ته مخکې عرض وکړو چې د دې یو دته یو مستقله اداره پکار ده، یا د امارت ادارې لکه سفارتي او کنسولي ادارې مقامات ته پکار ده چې دوی اسناد را وغولي. اسناد ولته یو بل دا چې د یونیچیار خپله دا وظیفه ده چې کم از کم هغه مهاجرینو ته چې په یو ملک دي هغوی ته قانوني اسناد ورته جوړ کړي، هغوی ته یونیچیار ورې کارتونه ورنه کوي خپله ډایرکټ، لکه چې نور ملکونه کې یونیچیار نور پناهندو ته نور کډواله ته کارتونه ورکوي. نو دا یونیچیار خو کومه بودیجه نه ده، په کال کې هغه لس بلیون ډالر د دوی شاوخوا بودیجه ده. دغه بودیجه نه کوشش وکړي چې دغه کې او د پاکستان اوس ګوره ترکیه خپله د جامع اروپا نه پیسې اخلي د مهاجرو، د سوریایي مهاجرینو او د افغانانو مهاجرینو په ارتباط. دا پاکستان خو بیا کمزور مملکت دی او نور اقتصادي ستونزې ډېر لري، خو موږ او تاسو په کار دي چې انصاف په تله کې هر حادثه او هر واقع وسنجو. داسې نه دی چې موږ او تاسو د حساسیت او د یو دغه سیاست غوره په بنا په اظهاراتو کو. نو هر مشکل اوس افغانانو ته کتک دلته ماجر راشي، خو خامخا مشکلات افغانانو حکومت ته پېښېږي او څه ستونزې د امنیتی ستونزې پیدا شي خامخا حکومتونه خپل غږ راپورته کوي.
مننه همام صاحب. انصاری صاحب، که په یو ور باندې دا تقریبا 1.5 میلیون افغانان یا ولس لکه افغانان افغانستان ته ستانه شي، دا به د افغانستان د ټولنې په اوږو یو بوج نشي په داسې حال کې چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت لا له پخوانه ډېر ښه نه دی؟
موږ بیا هم فکر کوو چې دغه اقتصادي او تجارتي لوبه ده چې دوی پیل کړي، او یو سیاسي او استخباراتي استکباري تجارت دی چې صرف په بېوزله افغانانو تحمیل شوی او حاکم دی. ما مخکې اشاره وکړه هغه افغانان چې میلیارډونه یا میلیونونه پانګونه لري په پاکستان کې او یا اوس هم تیار او چمتو وي چې په افغانستان لاړ شي او هلته پانګونه وکړي، هغه نه یوازې دا چې ځای ورکوي بلکې قدر هم کوي، بلکې چای او ډوډۍ هم ور باندې سکي، بلکې حکومتونه او رهبری هم په خدمت کې وي، او حتی ډېر زیات افغانان داسې پیژنو چې کورنۍ ته یې پاکستانی شناختی کارتونه او پاسپورټونه هم ورکړي دي، هم دې خوا پاسپورت لري هم اخوا لري، هم دې خوا تذکری لري هم اخوا لري، جایدادونه لري، ځمکې لري، فابریکې لري او نور ډیر زیات امکانات لري. تاسو به تر موږ ډیر خبر یاست او همان صاحب تر هر چا ډیر ښه معلومات ولري په دې برخه کې. او هغه افغانان چې مظلوم دي، بیچاره دي او د ریډي په سر یا پیاز او کچالو خرڅوي او یا رومیان
خرڅوي په افغانستان کې دننه مز مسوال دا چې په افغانستان کې دننه به وضعیت څنګه شي کدا کډوال بیرته هیوا ترستان شي.
لازم اندې موضوع ته مونږ فکر کوو چې دغه غریب او بیوزلی افغانان راشي دلته به بیا هم د افغانستان په اقتصاد او حکومت بار وي، مګر دا چې حکومت او د افغانستان خلک باید ورته پراخه سینه او پراخه ټنډه د اسکان د کور او د کور کلی د هوساله سوکاله ژوند او هم د کار د زمینی په برابرولو کې هڅه وکړي. افغان سوداګر هم په دې مکلف دي، خصوصي سکتور هم، سیاسي او ولسی بنسټونه هم، او په لویه کې حکومت خپل مکلفیتونه لري چې خپل مهاجرین، خپل بیکور او مسافر افغانان که هغه په ایران کې دي که په پاکستان کې دي او که د نړۍ په نورو ځایونو کې د درسې زجر او شکنجې لاندې دي، دا غوی د نجات او ژغورنې لپاره، دا غوی د فلاح او بقا او پرمختګونو لپاره باید پراخ امکانات ولري. دلته موږ یو لوی وزارت د مهاجرینو د وزارت په نوم لرو چې پراخه بودیجه لري، امکانات لري، مامورین لري، دا غوی اساسي وظیفه هم دغه ده. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د کارمندنې په برخه کې مکلفیتونه لري او دوی باید اوږې خالي نه کړي. دغه چې اقتصاد او سوداګری وزارتونه دي، دغه چې د کرنې او مالداري وزارتونه دي، دغه چې د سرمیاست او نور دي چې د دې ماجرینو لپاره باید په کور دننه د سیم کاناتونه د افغانانو د ټکسونو او مالیونه او دغه راز د نړیوالو مرستو د خین تجام او په خطوګه په خولارو او په سمولارو د مصرف لاره دوی ته هم د ژوند سہولتونه د اوسېدا سہولتونه او هم د کار او د روغتیا او د خون او روزنې سہولتونه مهیا کړي. هغه چې نړیواله ټولنه پورې تللي، نړیواله ټولنه هم باید په دې برخه کې پراخه همکاري وکړي. هغه امکانات چې پخوا پاکستان ته ورکول او یا اوس پاکستان ته ملري، دا باید افغانستان تراشي یا د خیریه او مرستندویا نړیوالو او کورنیو بنسټونو د لارې یا هم د ځینو حکومتي ادارو له لارې باید د افغانانو د هوساینې او پرمختګونو په برخه کې ترې کار واخیستل. موږ فکر کوو چې د مهاجرینو په راتګ سره به د افغانستان د امنیت په تقویه کې هم ډیر کار وشي، خو هیله به مو دا وي چې هغه پانګوال افغانان چې پراخې پانګې په پاکستان او ایران کې دي، فابریکې لري، صنعتي تخنیکونو سره بلد دي، دغه چې په نورو روغتیایي او تعلیمي او نورو فرهنګي او اجتماعي او اقتصادي او سوداګریزو برخو کې پراخې پانګونه کړي، هغه هم په پوره غیرت سره خپل پانګې راولېږدوي او افغانستان کې پانګونه وکړي، ترڅو موږ او ستاسو خپل وطن په خو ودرې کې او د پرمختګ خاوندان.
مننه. همام صاحب، په افغانستان کې دننه بده دي افغانانو وضعیت څنګه شي؟ دا یو شمیر دا افغانان هغه خلک دي چې د طالبانو د حکومت د طالبانو له واکمنۍ دو ورسته پاکستان ته کډه شوی دي، یعنی د مجبوریتونو له کبله ځینې یې ځان خوندي نه احساسو په دې خاطر هلته کډه شوی دي، ځینې یې دلته په دولتي ادارو کې وظایف درلودل، دندې درلودې، هلته تللی دي. د دوی لپاره خو ژوند په افغانستان کې یو څه ګران نوی فکر کوي د طالبانو حکومت بل دوی سره څه خاص مرسته وکړي شي له خلکو سره، مخصوصا هغوی سره چې د دوی په مخالفت کې وو.
تاسو تاسو وکوم چې خامخا مشکلات خو خامخا یو ملک نه تاسو چې یو کال تیر کې بیا تاسو ژوند عملتا اما ټول هغه بنسټیز د ژوندانه نیازونه او التیا چې دي عملتا تاسو برابروي چې تاسو ځای بدلیږي بیا غلط په کار تاسو ته دا مجبورایي چې تاسو خپل بیا دوباره د صفر نه شروع کړئ او دا کار راځي او البته سیاسي داسې مسائل هم شته خدا دی چې مهاجرت خصوصا اروپایی مهاجرین چې دي دا خو اوس نن سبا په اروپا کې او امریکا کې دا بالکل اوس یو د سیاسي علوم او د اجتماعي او د جامع شناسي علوم په برخه خلکو دا ښه صحیح قضاوتونه ور باندې کړي دي او دا دی چې هغوی اکثر دا کسان چې اقتصادي مهاجرین دي یا فرهنګي مهاجرین دي، هغه کسان چې لکه په یو دیني شرایط کې ځان حکومت ژوند کولی نه شي هغوی لکه څه آزادیگانی دی چی در دینی حکومت که لکه مشروع نگنل کیگی اغوی مهاجرت کهی اغا فرهنگی لکه در غرب زدگی او در غربگرایی در غلری خو پاتشو اغا سیاسی معاذیر خو فلحال لاتروس ها پا مشهود توگه مارد اخبال مخالفین تا سوائلی ندید طول تا بلنه ور کرده اوس لکه ده حکومت دو برجسته شخصتونه چه اخبال حامد کرزی ده او دکتر عبدالله ده دا اوس پا کابل که لیدنه کهوی کتنه کهی اخبال سیاسی نظریه ولنده که خلط اخبال دوستان و سر ناس پاست که دا سه خاص دغه نشته
یعنی او بخی همم صاحب یو تعداد دغه کسان چې پاکستان ته کډه شوی دی په ملي امنیت کې او په پولیسو کې او په ملي اردو کې وو د دوی کې په دوی کې یو تعداد فعالانو په دوی کې یو شمیر سیاسي فعالانو فکر کوي چې طالبان به هغوی ته هم څه ونه وایي
خو رسما امارات اسلامی د عفو اعلامیه ورکړې ده او هغه هغه کې لا تر اوسه ولاړ دی او پاتې شو څه ځینې پیښې اورېدل کېږي د خصوصا د مطبوعاتو غربي مطبوعاتو او د نور هغه تلویزیونونو او دغه اخبارونه کې چې لکه هغه شخصي تصفیهګانې کېږي او څه کسان یې وژل کېږي هغه کسان چې پېژندل شوي دي خصوصا د امنیت او دودو با صفوفو که نو دا یو مخاطره شته خو دا دا چه نور ملکونی مونگو تاسو غز خو حالات راغی لکه لا تروس امارت دا سه لکه نورنبرگ پشان کم محکمه جور کردی ندی چه کسان چه جنایتونه کردی دی دوی بانده زرمونه کردی دوی تا سه محکمه او که اگوی تا افا ایلان کرده و رسمی برخورد هم داده لاتروس همونگا عمل هم بدل نده چه اکثر کسان چه اغا قابل که پاتی دی اغوی تس مشکل پیدا شدی در امنیت کسان زخپلا شخصی پیجنم چه دیر لوی افسران و در امنیت که کابلی اوز پا کابل که جوان که
من نه همام سب پا دخبرانی تر پای یوازه یوا دقیقه لرو که تاسو خغلای انصاری را تو وایست چه پا پاکستان که دی افغانانو اقتصادی فعالیتونه بچنگه کیگی یو شمیر افغانانو آلتا دی میلیونونو پانگوونه کرده دا به هم افغانستان تر اوڑل کیگی لده کدوالو سره و که با لکه چنگه چه مخی یادوونه وشوه دی پاکستان پا گتا یا پا پاکستان که با پاتی کیگی
موږ او تاسو ته سوداګری د برخې ته وګورو یا پانګونې ته چا چې جایدادونه اخیستي او هغه دوی په زور راوسړي چې شاید هغه کار ونه کړي ځکه دوی وایي څوک چې ماجر کارت لري هغه نویستل کېږي څوک چې ویزا او پاسپورټ لري سوداګری یا نور هغه نویستل کېږي هغه چې بې اسناد دي هغه به راویستل کېږي مګر بیا هم کفاوی هم فشار راشي نو په تیر کې هم دا شوی دی چې د ډیرو خلکو جایدادونه ترې پاتې دي یا دا ده چې لسمه برخه هم په کومه بیه پلورلې
ډیره زیاته مننه
یا کاروبار امکاناتی پاتې دي او پراخ تاوانونه ورته رسیدلي دا وار هم ممکن دغه سي تاوانونه او
زیاته
بیچاره او بې دفاع
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو د دې خبرونې پای ته ورسیدو د سیاسي چارو ل کارپوهانو عنایت الله همام او صدیق منصور انصاری نه ډیره زیاته مننه کوم چې په دې خبرونه کې را سره. له تاسو هم مننه چې د خبرونه مو تر